ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین له هېواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د څه کال له پیل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه 100 کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هېوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د 10 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی آزادۍ راډیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشه یي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټ کړل شو او د اسلام کلا پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکی دی وګاونډي هوا تبا دی چې دوسیه د چړلو په حال کې ده.
جریان ده
د اسلام کلا پوله د نشه یي موادو د قاچاق په لاره اوخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې سوځولې دي. او د ونی وروستي پی خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پی خکې پولیسو په سرخورو د ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړ شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. په دوهمه پی خکې پولیسو د جلال آباد ښار په و مناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. نشه یي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوي چې دوی خزیدي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان ځامیز واکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده.
ابو حواله لحاظ دي ته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په کوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتادو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتله ما سره پوډرې نه چې خدای ته ما په چا عمل کې ته ما څنګه کې اوس بلوا ما ته نه پریږدي.
په کابل کې د محتاجونو د درملنې د 40 بسترز روغتون په اړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سړیا ته واکشه دا د څه شي غږ وو؟
اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامي ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک کې و د دې ولسوالۍ په دشتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونه د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه وړاندې کوي.
له 4 کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدې ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند د والی ویان او مرزواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له 4 کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دښتې منطقې دي، سرسبزې منطقې دي. آب و هوا له لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په تخته پوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه و چې نسبتا د نورو ولسوالیو په پرتله هغه وختونه چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه، په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډېر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و، بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېښت یوازې په مارجې ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامي ځواکونو سږ کال په 2 ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنۍ لاره دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوي نه دي، او هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوي دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجی پر دښتو باندې په دې سیمو کې کرل شوي دي. طالبان وغواړي کوکنار بند شي، هغه په یو اعلان په یو امر بندولای شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شوي ول چې لامل یې وچکالي وه، خو سخت کال چې اوبه ډېرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډېر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د موتاجونو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به موتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپلو معتادو میړونو لخوا ځورول کیږي او یا په نشو باندې اخته کیږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی سي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د درویو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه مې موتاد و خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم موتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بیرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه برم مریض کې شت بیا میره برش بوتم جوړ شوه.
زه دې کله زابلې نه می پوزه ډیر وخت به می جام کوتی دا پرې دا پرې نه دا شی اصحاب خراب کړه څنګه ده وای کته له ما سره پوره لري نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې چا و نه اوس می لوا ما ته نه پرې سينه بوله جنگ به اوس سره چې دغه دې بد بخت کړم اوس نو داس خو پیدا یک هغه دې پیرو سينه اوس خو عملی ده ما ته په بل وای سوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای و که زما دې نه وینم ما ته تلویزیون کوستی وس خاص کې ما ته دې کوستا ما نه کوستی وس خاص کې
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم اینا
نمی خدیجه ده 4 کاله کیگه چه نشه کومه میرمه معتادو ورسته زه هم متاده کړم. ما غوښتل چې لمیړه څخه طلاق واخلم، د دې لپاره چې زنی طلاق و نه خلم میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول رسخه خرڅ کړل.
کورنۍ او قومي مشران مسؤلیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لار یې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل سي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه سوي او پریکړه یې کړې چې هیڅوک به خپله خور او لور معتاد ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د نارینه معتادینو له خاطره یې ښځې او ماشومان په نشو اخته نه سي.
هغه قومونه سي یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپلې خوندې لوڼې باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې تر څنګ یې ډېره لویه جرمانه هم تعین کړې ده، 740,000 افغانۍ د دې د تخطي دفاره تعین کړې ده. لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یوه ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشهیي موادو باندې اخته دي، هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده دپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې د موږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاري وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولی شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختی عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختی راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري تر څو چې د خپل اولاد د راتلونکي په هکله پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ څپو سربیره یې پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجینو د درملنې یو روغتون در پیژنو. په کابل کې د محتاجینو د درملنې سرویس بسریز روغتون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدمتونو تر څنګ د روغتون څخه د باندې د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې سته او په کومو لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون سلوی بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه. د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2018 کال اخیره پورې، چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان څلور بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو، او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغتیا کسان کوم ډول دوی تداوی کیږي؟
موږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی، او بل ډول خدمات په بهر د روغتون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوی نه دي، موږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوی نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې، مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه هلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیزې ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې چې دې رسیدګي کولای شي په کس لاندې نسی. او په درېمه مرحله کې چې دې کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي، او د درملنې 15 خورزینه خپل دوره پوره کړي، لاغه نو ورسته دې بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دې د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو، دې تر ډول ډول ستونزې نورې هم پیدا کیږي، لکه وسوسه، مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات، مثلا نن د زینو مشکلاتو په وجه هغه بیا روغ دي شي. مخکې لدی چې دی دوباره روغ دي شي د زینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، ترڅو مخکې لدی چې دی ځان ته ستونزه پیښه کړي هغه ستونزه هوار شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده، چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار، هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي، او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلي دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په درېو میاشتو نورو کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي، او هغې نه وروسته اخري شپږ میاشتو کې هر میاشت یو ځل.
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې دوی ساتي، کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي، دغه مخکنیو مراحل په تیرولو نه وروسته هغه د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاوونه وي. چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی، یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی، یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړی پړاو کې دی هغه د مخدره توکو د قطع علائم، هغه کوم اعراض چې دی ته پیدا کیږي، کوم نښې نښانې چې دی ته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دی ته پیدا کیږي، لکه اشکري زیفا جای سالته او داسې نور ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري، چې دوی ته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي، تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسیفیکیشن له مرحلې څخه وځي، چې دغه مرحله کېدای شي له 15 تر 15 ورځو، یا له 10 تر 15 ورځو پورې دوام وکړي. نظر هغه د مخدراتو د استعمال کچې ته، چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي، په هغه باندې مخکې لدی چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانایي لري، د فزیکی قوت څومره ده، نظر هغه ته به فرق کوي. د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې وي، تر 15 ورځې پورې دی په ډیټاکسیفیکیشن کې وي. دویم پړاو د دې ریهابلیټیشن پړاو دی، چې دی کې کاملا دی آماده دی ته وي، چې دی رواني جلسات واخلي، دی کونسلنګ واخلي، دی د کوم پلان د پاره چې دی راغلي، کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي، چې مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی چې دی دوباره مثلا متات شي یا ورته ستونزې پیښ شي، دی بستر بیا جلسات نیول کیږي، پلان ورته ترتیبیږي. دلته چې بیا موږ څو رقمه جلسات لرو، چې روان درمانی جلسات دي، چې روان شناسان دی ته جلسات دایره کونسلنګ دی، مشورې دی، د احتیاط په بخش کې، د ستونزو په بخش کې، او بلاخره که کوم صحي ستونزې احیانا دی ته په دغه مرحله کې پیښیږي، نو ډاکټر سیبان زموږ دی په خدمت کې دي او دی ته تداوی وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روغتون تاسو کوم برنامه لرئ؟
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي، مکتب وی، ابتدایه، متوسطه، لیسا، پوهنتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې، انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو. زمونږ کارکوونکي زی هغوی ته پوهاوی ورکوي، او هغه کسان چې په ریسک کې قرار لري چې په دې وخر کې متاسفانه مکتب د ځینو شاګردان هغه استفاده کوي، یا د هغې په کورنۍ کې کوم روک دی کس وي چې دا بیا ورځ په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي، نو په دې خاطر باندې مونږ ساحوي ټیم زی په مکاتبو کې، مساجدو کې، او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي. حتی بغیر له دېونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغې ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې مونږ باندې خلک راټولېږي، زموږ خبرې اوري، مونږ کارمندان ځي هغې ته پوهاوی ورکوي، هغې سره خبرې کوي، د مخدراتو په غوښتنې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه سره ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل سمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرایي کور په کار و.
ښه، څو کوټې کور دې په کار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور راسره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویداشه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږي؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویداشه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو، تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، قسم منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چیز مونږ د منطقي مشران دی راغوختی دی
حاجی صاحب کمال خان څه درته وای زما په نظر خو خیریت نه دی نور به نو ستاسو نظر واورو چې شر بولی او که خیر بولی
حاجی صاحب څه خبره ده څه مشکل دی چې
واکشه چې زه درته څه وایم زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسو پیژنئ که نه
نه زه یې نه پیژنم
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي
څوک څه نو اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي
د شیطان غوګونه دی کړنه وی زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځنې رانیسي داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي
رښتیا وایي داسې نه شي چې موږ په کور
کې که ستاسو مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ
حاجي صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې زما کور را خالی کړي او بل ځای کډه شي
دا هم ښه خبره ده کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې
تاسو ودان حاجي صاحب کور دې ودان ژوند
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالی کړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ